د لاسو بجو د خبرونه فایل سوا. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ملګری ملتونه غواړي چې راتلونکي کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر بیا په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکوي. له خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبري کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنځشنبه کابل ته ورسید. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته ویل چې هیلسته د خبري پایله ورکړي او دواړه لوري یو موافقې ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په حقله د ګراوند هانډلنګ په حقله او بعضې نورو تخنیکي کارونو په حقله به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته. نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز سوې طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خود زشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنځشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړې چې ممکن پر مظاهره برید وسی او دوی امنیت نسی تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیې خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه وو او د مظاهرې تنظیم کوونکي وو زنګ ووهو او ورته ویې ویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا ښځې وایي چې دوی غوښتل د بیکاری او بې وزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې دریمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکې دوشنبې ته پلان سوې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسېدلې. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول سوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې او میکرون اندېښنې زیاتې کړې. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د یوه نړیوال ویبسایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 1,050 مثبتې پیښې ثبت سوي او څه باندې 2,300 کسان ورڅخه مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبري تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لرې سي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړئ چې د ایران د سولې ایزي هستوي موضوع په اړه ستاسو اندېښنې لرې شي، نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لرې شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق خې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمې خبرې غواړي، ځکه د ده په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د بیانه خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحده ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ سي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی، خو روسیه ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخت ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ سوي وو. په اسپانیا کې د درېیمې پرلپسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کرونا وایرس د بدلې سوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کرونا وایرس په اومیکرون بڼه د یو اخته کس مړینه ثبت سوې ده. د امریکا د متحده ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کېږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکی میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدمتونو برنامه پلی کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشردوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز ال اکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوی وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبه په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خوا ته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وږي دي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمنی په امریکا کې کنګل شو چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ نقد پیسې کمې د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دی او د ناتو نور چارواکي د دغې ټلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الکبروف وایي 3.8 میلیارد نورو ډالرو ته هم اړتیا لري الکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي د دې په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګرۍ او بزګرانو سره هم مرسته وشي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ درې اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي
مننه چې ازادي راډیو واورئ
اوس هم یو بهرنی مسأله د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر بیلاروسي څانګې د فعالیت کړي راتنګه کړي ده د بیلاروس د کورونی چارو وزارت پرون ازادي راډیو د سختریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړه او ماشا محل مخپټو کسانو د دې راډیو یو خبريال هم ونیوه د ختیځ اروپا په دغه هیواد کې پر نورو آزادو رسنیو هم په دې ورستوي کې فشارونه زیات شوي دي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین اوري
د بیلاروس په پلازمینه منس کې د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ډله وایي مخپټو کسانو پرون پنځشنبه د غخار کې د ازادۍ راډیو د بیلاروسي څنګه خبريال علي روز زلوویچ ونیو د بشري حقونو د دغه ډلې پر راپور کې په دی اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو دومره ویل شوی چې مخپټي کسان منس کې د دغه خبريال کورته ورغلي دي دغه خبريال داسې وختونی ول شو چې پرون د دسمبر په درويشتمه د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت د آزاد اروپا ازادي راډیو بیلاروسي څنګه د سختدریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړه د بیلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزادو رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت ښیي د محدودیتونو د لړۍ هغه مهال پیل شو چې د تیر کال په اگست کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه خو مخالفینو یې دا ټاکنې رد او له درغلیو ډکې وبللې هروز زلوویچ او د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګ دوه نور خبريالان ایناستو زینسکایا او الیس داسچینسکی تیر جولای میاشت کې هم توقیف شوي وو کله چې دوی خوش شول دو تنه وویل داسې معلومات ورکول شوي چې د یوې نامشخصې جرمي پیښې په اړه بلا هم مشکوک پاتې کیږي په 13 جولای میاشت کې د بیلاروس امنیتي ځواکونو پر ازادۍ راډیو سربیره د یو شمیر نورو آزادو رسنیو خبريالان هم د هغوی د کورونو او دفترونو تر پلټنو وروسته توقیف کړل د آزاد اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای پرون یو ځل بیا د آزادو رسنیو پر ضد د بیلاروس د حکومت اقدام وغنده ښاغلی فلای ویل پر حقایقو ولاړه راپور ورکونه سخت دریزی نه ده او په خبره یې ژورنالیزم هم جرم نه دی د بیلاروس حکومت د تیر کال لانجمنو ټاکنو وروسته د آزادو رسنیو او شاوخوا 500 غیر دولتي سازمانونو تړلو ته اقدام کړی دی د بیلاروس د حکومت سیاسي مخالفان او لویدیز قدرتونه وایي چې د تیر کال ټاکنې د بیلاروس سیاستوالې سویتلانا تیخانوفسکایا ګټلې خو د دوی په خبره ځواکمنې الکساندر لوکاشینکا په درغلیو ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی دی په بیلاروس کې د همدې لانجو له کبله د حاکم حکومت او لویدیز هیوادونو ترمنځ اړیکې هم خړې پړې شوې دي اروپایي ټولنې امریکا او کلیدي لویدیزو قدرتونو تر اوسه د بیلاروس پر چارواکو او کمپنیو 15 پړاوه بندیزونه لګولې دي دغه بیلاروسي چارواکي په دیموکراسۍ ضد چلند د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفادې تورن دي
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د موسیقي په اړه د طالبانو نوې څرګندونې او په اړه د هنرمندانو تبصرې در اورو. مولوی محمد علیم بسمل خپل شعرونه راوروي او د خپلې شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
د انسان د پیژندلو لپاره هم قاعدان سته، هغه شی په ذوق معلومیږي.
د یلدا شپې ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو.
ته پوهېږې تلل یې ستا له تګ نه پس زما لپاره هره شپه د یلدا شپه.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. ولسی شاعر مهراب باور وفات شو. ارواښاد باور 45 کاله مخکې د پکتیا ولایت داریوبځای ولسوالۍ په بر بلاوټ کې زیږیدلی و چې په متحده عرب اماراتو کې د زړه د حملې له امله له دې نړۍ سره مخخه وکړه او د تیرې سهشنبې په ورځ د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد باور ورور سلیم زنداني ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ولسی شاعري کوله او په ډېرو ولسي او فلبدیهمو شاعرو کې یې برخه هم اخیستې وه، خو د خپلو شعرونو کومه ټولګه یې نه ده چاپ کړې. ښاغلی زندانی وایي هڅه کوي چې د خپل ورور شعرونه راټول او چاپ یې کړي. د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې په درویشتمه نیټه د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې د علامه سید جمال الدین افغان او ملک کالو خان یوسفزي په اړه سیمینار جوړ شو چې څېړونکو او پوهانو پکې د یادو دو شخصیتونو په اړه خپلې مقالې واورولې. دا سیمینار د صابر رڼا ملګری تحریک لخوا جوړ شوی و چې مشري مشهور شاعر عباسین یوسفزي کوله. تیره اونۍ د یلدا شپه په کابل او څو نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه. یلدا یا د کال اوږده شپه هر کال د افغانستان تر څنګ د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو او ایران کې هم نمانځل کیږي. دا شپه د هندواڼې او انارو په خوراک او د فردوسي د شاهنامې او د حافظ فال په لوستلو سره ښکلي کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومتي او نورو خپلواکو فرهنګي بنسټونو لخوا هم د یلدا شپه نمانځل کیده، خو سږ کال د نورو کلونو په پرتله یلدا هغسې ونه نمانځل شوه چې علت یې هم روان سیاسي او اقتصادي وضعیت ښودل شوی. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هنرمندان اندېښمن و چې حسینه د یادې ډلې د حکومت لخوا په موسیقي بندیز ولګول شي. که څه هم طالبانو په لومړیو کې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوله، خو اوس د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویاند وایي چې د موسیقي اورېدل ګناه دي او خلک دې له اورېدلو ډډه وکړي. خو افغان هنرمندان به د طالبانو د ویاند له خبرو سره موافق نه دي. په همدې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو خبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اوریدل او ترې خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي له اورېدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جرس مزامیر شیطان ساس چې دا د شیطان ټالی ده. نو چونکه زموږ جامعه یو مسلمانه جامعه ده، په یو اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي. نو دا د اسلام اصل د اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غږ د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي.
میزنه
دا د فواد اندرابی دیوی سندری مطلب ده چې زوی جواد ازادي رادیو ته راستولې ده. جواد وایي د پلار دا سندره یې له نورو هغو ډېره خوښه ده او له پلاره یې ورته پاتې یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندرې دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسي شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و ترسره کړی. جواد اندرابی د طالبانو له لورې د پلار د وژل کېدو ادعا داسې بیانوي:
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه، بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواژه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایې.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یوه ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابی استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او که نه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابی د وژلو ادعا ردوي.
ای حرفای اخیر نادرست است.
دا حشی خبری سمی ندی. موږ نه د سندرغاړی په جرم څوک وژلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولی شي، او دا جزئیات له واقعیت لري دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوي، خو زموږ مجاهدین هیڅکله داسې ډول کړنه نه ترسره کوي.
اداګانې موجود دي چې له دې پیښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو له امله د طالبانو د دغه باور قرباني سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلي اوسیدونکی و او د ښوونځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11 نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غوږۍ له لارې سندرې اورېدې. د وحید الله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږۍ سره ویني، شخړه رامنځته کېږي او طالبان وحید الله په ډزو وسني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول، په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی و. یو بل زوی مې هم هغوی یې په خپلو سترګو لیدلی و.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دایدا هم ردوی او وایي چې طالبانو د موسیقي د اوریدو له امله کوم څوک نه دی وژلی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د موسیقي ټولنې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقي د هنر د پیاوړي کولو د اکاډمیو تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقي د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اورېدلې او ورنه به یې خوند اخیسته، او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقي او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي و چې د دغه وزارت د موسیقي په اډانه کې به د موسیقي د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقۍ د اورېدو حق نه لري، خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شمکړنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهورو سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو خبرې سوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقۍ له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
قربان از هیچ مشکل نجات چیزی نبود. هیڅ ستونزه او کومه خبره نه وه، فقط هم غوښتل چې په خپله خوښه د مبارکۍ پیغام ووایو. موږ ته هیڅ ستونزه یا کومه خبره یا جنجال نه دی پیش شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې ویل سوي وه چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو له راتګ وروسته راستون سه، د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل سوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده، په تخار ولایت کې د طالبانو له راتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعې په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولي وه په نسبتا ټیټ غږ موسیقي غږوله چې د رابعې په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابعې ازادي راډیو ته وویل
که هم د دایک یا میوزیک غږون که دستگاه غږ ډېر اوچت نه و، آن تر دې چې کوڅه کې تیریدونکو خلکو ته یې لا مزاحمت نه کوه. خو بیا هم طالبان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې یو ځلې له آرایشګاه څخه راغلی وم او دویم ځلې په سپین لباس کې راغلی وم. دواړه ځلې دوی راغلل او په ډېر شدت یې دروازه وټکوله او زما د خاوند ورور یې ووهل چې تاسو ولې موسیقي غږوئ. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دې هم وي موسیقي به نه غږوئ.
د موسیقۍ له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ برګونونه راپارولی دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي، د اعتراض په دود د چادرۍ په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پیژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلی بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړی آریانا سعید چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، تېره اونۍ د کال اوږده شپه یلدا ونمانځل شوه. دا شپه د انارو او هندوانو په خوراک نمانځل کېږي، خو سږ کال په دې شپه په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ هم وې میوه خو څه کوي چې کېدی شي سپوره ډوډۍ د خوراک لپاره هم نه درلوده. په دې هیله چې یوازې د یلدا په شپه نه، بلکې هره شپه د هر انسان په دسترخوان پریمانه خوراک او په ژوند کې ښه ډېره خوشحالي وي، په همدې هیله یلدا ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی.
د یلدا شپه لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لنډه ده چې اوږده ده د یلدا شپه. زه به تېره کړم رڼا د یلدا شپه، زه به غېږ کې کړم میده د یلدا شپه. ته پوهېږې تلل یا ستا له تګ نه پس، زما لپاره هره شپه د یلدا شپه. د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، یاره ډېره ده سړه د یلدا شپه. تیر کلونه مې د ژوند شوراته یاد، چې به څنګه تېرېده د یلدا شپه. زما به ستورو سره سترګې جنګېدې، کرښې کرښې مې لوسته د یلدا شپه. اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس به هم کړمه نشه د یلدا شپه. د حافظ د غزل زیر و بم کې ډوبه، تېروم په زمزمه د یلدا شپه. سرم غواری شم سندرو که فنا، سرم غواری شم سندرو که فنا، عجیبا شاعرانه دیل داشبا، لکز ما زلف اگده دیل داشبا، لند دا چه اگده دیل داشبا، سب تیر اکرم رانه دیل داشبا، سب غیق اکرم ویده دیل داشبا.
گوتمی بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی، گوتمی بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی، هیر می نغمې شوې ملای لکار وېستم. مولوی محمد علیم بسمل که د ژوند ډیره برخه په مدرسو کې تیر کړې، خو ګوتې د غزل رباب ته جوړې دي. په همدې خاطر نغمې د اوریدونکو په زړه ښه لګي. د بسمل د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې خپلې خبرې کوي او شعر یې د خپل چاپېریال له رنګونو متاثر دی. موږ ورسره مرکه کړې چې په یوه شعر پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار وه نو هغه تېره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تېره وه. زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه وانخیست، زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه وانخیست، زه چه ترسو پر خبری دمانو نشه تیره و او من تر یو خکلی پخنداسو خو ما سختو جرد، ما تر یو خکلی پخنداسو خو ما دیر و زرد پده افسوس چه می دیمین زمانه تیره و چیر تا دستا خو ما رسترگی چیر تا من غریبان، چیر تا داستا خمار استرگ چیر تا من غریبان، بس نو همداس با دی خدای پاکرا دا تیره و او دی خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو، دی خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو، پا دی غلار استا دی حسن قافل تیره و.
بسمل سب نن سبا مو دیر شیرون نرازی ایلت یه چه ده؟
ولنو زو خودسی وایم اسی که دیسی شایری میلی پخواب پا نسبت دیر سوی، خو آقا یا شیر دنه پایگم چه ویلی وی منگ پکال که یا غزل ولی که یاران پدی که هم نخری رو باسی نه دی نخرگر و جن قادان در جار هم نسخ پر ولی او بل زخ پل پدی اندیم کنه سی خوش شایران زخ تر دیر دی زخ خشیر ولی کم بیایم نخ پر ولی مزر دیر دیر خشیر پسی گردم زکا سی شایران دیر دی او هر سوک شایر ده و هر سوک غاری مثلا نوستایل سی خشیر وی نو کچیر زل سی او شیر و نوائی مثلا دی هر چا خواخ نی او کچیر دسی شیر دی ما پو وسکی نی سی مثلا اغا پا کدونو کدونو پاتی سی نو بیازر پا دسی شیرونو بانده بخی وقت نخرا با و مثلا اغا هر سوک لی کلی سی بس دام در زان سر لاغل و رزمه سی کل در شعری میدان تر اغل ایم او سر حال دی سی مثلا زر پی وخان اقا که زگی دل ایم پی مدرسه که مدرسی ما دی مدرسه و در لفاظ محتمیم ما او د چا خبره چلی می لګه ولې د سفیان سره په مخ ته زما شوخی کوم نو زه باید د سیو شعر مو وایم چې هغه په دې باندې ورځي سه سره په دې ځای کې د ودا شعر نو وای نه بعد یا وو سم شعر وای کنه او بیا دې بخې نه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما د شعر ښه شعر ده یا ډیر ښه شعر ده یا ښه شعر نه ده
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه لکه څنګه سی مطلق شاعری فطری ده ښه شاعری ما ته همداسې ښکارېږي نو دې لپاره مطالعه پکار ده دما پاند نو څوک سی په دې باندې ځان پوهوي سی مثلا دا په دې باندې پوه سي سی د ښه شعر ده او د خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سه مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو په ځوانشري کې هم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي سه مثلا دغه شاعر سه مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سه مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل داسې خلک خوښ کړي دي او دومره مشهور شوي دي خلک ستا د دا ښېګڼې د ښېګڼې ځایونه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي الطاف حسین حالي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کښې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقان آسماني که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده لکه بدل څه کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعارې دي، او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کښې راونغاړي. ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ودري خیال دې نه وي پکښې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې توخه ده دې عقبه، دا یو شعر ده زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کښې خیال نشته، دا اوس شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کښې هم بېکاره شعرونه شته دي. نو د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د ممبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د ممبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کښې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي را وړي د شاعرۍ موضوعات کړي
او دا به قصدن کوي، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ما ته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې. غالبا په یو رادیو کښې یوه خپرونه وه که نه یوه اورېدون کښې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس ما ته را په زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم کیسې نه لیکم چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطه کښې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کښې وړاندې کړم. قطه ده د فرخندې پر منار، ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کښې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن ده چې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کښې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغې باندې هم سړی شکي، یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید یې د هغې پوښتنه څوک نه کوي، او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کوه مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کښې کېږي. دا فرخنده را واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی، دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره ده چې په ما سې مخکې اشاره ده زمیني خبره ده که نه د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کښې را اخېستې ده ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل را ته وایې،
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږمه چې ښکل یې که برجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسمل دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسمل صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعدې نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کښې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومېږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلې او فلانی ښه شعر وایي. نو دې دپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکي دې په ځان کښې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق ورسره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي. بل زوق لار نه دی پوی دلی سیسه مثلا زنګ خشایر سم او شیر دماغ کنه په دې موضوع کم سی شیر داسې دی لته نازک قبر جن پیغله ځکه دې هر ډول خبر تحمل نه لري دو لسیه هم سی شیر زن ده خبر لري خو دا هم په زوق پر دې ما په انتر له کاری کنه نو سو په دې باندې نه پویږي سی مثلا البته بعضی کلمات ستاسی هغه وسمع نو سوي دي نو کده دې سیسه مثلا سو کې سمیت کې مثلا مخکې موبایل لاو رینگو مسکال دا شیان کنه خواند نه کو ځکه سی سو چاله سی په هنري انداز نه ویلي لکه سو مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو سو کو کول سی مثلا په ډیر او چت هنري انداز وی هغه به ډیر بیکاره لفظ او کلمه هم به خواند او به انسه کلمه هم کول سی خلک خواند لري واه خوګای کی دا د شاعر په کمان سره سره خبره ده
او استاد مصری پښتنه کوم چې نو وزن چې ولې مولا شوخ شیر نه وای کرته وای چې دا مولا ولې شوخ شیر نه وای
ولنه خو ملان خو ډیر دی بیا و دې هم داسې ملان پکې ان شوخ شیر نه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي هېرې مې نغمه شوې ملای لکاره وایستم
بس نمدې شعر کوم دا کوم مطلب سي پرود پرود اضافه تشری ضرورت نه لري
اخر کې کوم بل شعر ته وایي
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو خدای راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخه خودی هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپل وکړه لاړ سم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دی واخله کله خوب ستا په سنگل راسي او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راسي
ډېر مننه
تاسو نه هم مننه
راجنیش چندرا موهن جین چې د وشو په نوم مشهور دی هندای عارف او فلسفي و چې غوښتل انسان باطنی سکون ومومي او په دې خاطر ډېرې هڅې وکړې که څه هم وشو د هند یو مشهور عالم و خو خپله یې څه نه دي لیکلي بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي د وشو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي دا میډیټیشن په نوم د وشو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې
زلان صاحب تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلې د دې کتاب په اړه کراته وایي څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه
دا کتاب خو لومړی دا موضوع په افغانستان کې دومره عام نه ده څوک دومره ورسره بلد نه دي ما خپل لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړ نو دوه حالت ما توقع زور را کړ چې موږ ژبه والی باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نشي نو په دوه خاطر پریکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته او یو کتاب چې فائدہ من وي سودمن وي ګټه ولري دو خلکو ته نو ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي یو څه په کار وي دو ته په ګټه ورشي وروسته دی غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې د تو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه د افکار او تفکر مې ولوستل وروسته مې د په انټرنیټ کې د خورې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبه تر عنوان لاندې تالیف کړی دي دا مې را پیدا کړل یو یو مې را ټول کړل و مې ژباړل پښتو ژبې ته
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللې شو ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني حتی که په انګلیسي ډکشنری کې سرچ هم سی وکړي پیدا کولای شي
په دې کتاب کې څه دي البته مخکې یو جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو لیکل شوې و خو تاسو چې دا کتاب راژباړلې د دې کتاب محتوا څوایی
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی روحي او معنوي ارامتیا د پاره ځین اساسي نقطې پکې لیکل شوې دي چې د خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده. لکه څنګه چې پوي د خپل یو فلسوف په هند کې فلسفه ولوستله، عملت په خپل په هندونو کې درس ورکول، خو د ځین مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته. د دو کتاب موضوعات هم د غړي چې څنګه وکولای شو خپل روح روان کنټرول ولرو، څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرام کو. بعضي تخنیکونه د همدغه د پاره چې مشخص وختونو کې تر سره کی او ډیر ګټور دي.
میډیټیشن لکم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ، په دې کې د اوشو رول چې تاسو دغه کتاب را ژباړلی څو؟
میډیټیشن خو خپله ډیره لرغونې موضوع ده، حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی، بودایان هم کارولی دی، مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده. د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم، ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو. خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل، کاپي او تقلید یې ونه کړه، خپله یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه. بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو، د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو، هلته و خلکو استفاده ځینې وکړه. بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن، ورپسې ډینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن، په څو ډولونه یې وویشلو. اوشو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري.
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوئ یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي آرامي سبب شي. تاسو خپله هم دغه لارې چارې تمرین کړی؟
طبعا، تر څو چې خپله یو څوک شی تجربه نه کا بل چا ته نه وړاندیز نه کوي، ځکه اول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی. ما خپله هم کله مې چې لومړی د مراقبې خواره واره پوسټونه ولیدل، دا مې خپله ځان ته یو یو مې پکې خوښ کړو. مثلا سهار وختي څوک د خوبه راپاڅي، کله چې افکار ډېر ګډوډ وي، ژبه په پاسني تالو پورې نښلول کېږي، سترګې پټېږي، او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي، دا د ځان سره تکرارېږي. یعنی سترګې پټې کړو، هیڅ د هیڅ په اړه فکر ونه کړو، که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو، نه ماضي شتون لري نه آینده، فقط په دغه حال کې اوسېږو. او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو. لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شهیق او زفیر لرو، چې سانه نه باسو شهیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر، همدغه رقم ژوره سا اخلو، وروسته الله کلمه یادوو، او وروسته داسې فکر کوو، داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي. لس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ، یعنی واقعا ډېر موثر تمام شو. راته
په میډیټیشن کې په ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي هغه له خپل وجود لرې کوي. یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی، څنګه یو څوک کولی شي دغسې یو څوک شي چې هغه دننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځانه لرې کړي او دی یو خالي بانس یا بامبو شي چې ژوند یې ډېر سخت نه وي له رواني اړخه؟
سمه ده. دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ. په دو کې دوه مطلبونه دي. لومړی خو دا چې که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو. بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک پستر ګوم نه ویني، څلور کالابات یو په یو قد وباسي ته څلور ویشت پنځه ویشت مترو پورې رسیږي. د دو لومړنی هدف د دو لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړي د خاورې په مقام شه. لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه. او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژي نه ډک دي. کله چې موږ سترګې پټې کړو داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی، هیڅ هم نشته، نه مثبت شته نه منفي، نو د نګرانۍ او د خفګان څه مخته نه پاتې کیږي. فقط داسې فکر کوو لکه چې ټول تش وي، فقط په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالات کې. وروسته دا تمرین چې ډېر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کیږي. که هر څومره ستونزه در باندې راشي ته به داسې فکر کړې چې هیڅ هم نشته، روحي ارامتیا به لرې.
فکر کوي دغسې یو سوچ چې ستونزې شته دي خو موږ یې هیڅ وګڼو، په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کیږي. که په وړاندې بې پروايي هم وکړو بیا هم هغه ستونزې شته؟
نه، داسې نه کیږي چې ستونزې دې مکمل د پامه وغورځوي، شاته یې وغورځوي. دا ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړه. صحیح ده، تفکر به کوو، فکر به کوو، خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر هم ځوروي هغه په دو طریقه هېرولی شو. نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي، الله تعالی عقل را کړی، فکر به وشي، مناسبه پریکړه ورته وشي.
اوس مثال دا کتاب ده کلونه مخکې لیکل شوی، هغه تخنیکونه چې د خوشحاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي، آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي؟
امکان لري. دا کتاب مخکې لیکل شوی، خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه، خو چون موږ اوس ور وژباړلو، موږ ته نوی شی دی، موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو. د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی، ځکه موږ ته نوی دی. او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې، په دا کتابونه یې لیکلي دي، وژباړلي دي، استفاده یې ترېنه کړې، هغه مخکې وختونه دي، اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي. کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي، هر وخت استفاده ځینې کېدای شي.
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی، فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي؟
نه، دومره فرق نه کوي. نارامي ده، څه لس کاله وړاندې، څه لس کاله وروسته، څه په سابقه انسانانو کې، څه په اوسنیو کې. چې روح دې نارامه وي، دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته، هر وخت مفید او کارآمد کېدلی شي.
اوس مثلا یو انسان دی، ستونزې لري، خوشحاله نه دی، ناهیله دی، په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي؟ یعنې هغه مهم تمرینونه، مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي، د یوه ستړي، د یوه خفه، د یوه ډیپرس انسان لپاره کوم دي؟
یعنی په دې کې خو ډېرې لارښوونې دي. موږ مخکې هم درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته، مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي، د ډار احساس کوي، د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږي، مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې سملی، داسې تصور کې د ځان نه یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ. موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په احساس کار کوي. نو څنګه چې موږ فکر کوو، ته سهار به هماغسې آرام پراته وو. پاتې شوه خبره د ژور خفګان. کله چې یو خفګان ته حد نه ووځي، ناهیلي تر حد نه ووځي، بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده، بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي. دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده. مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري، په خپلو افکارو کنټرول نه لري، دغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي، پکې استفاده کولی شي. باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي، هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته.
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی، پښتو کې نور هم شته دي که نه شته؟ علت یې څه ده؟
تر اوسه خو ما د دغه ډول کتابونو بیلګه نه ده لیدلې، متاسفانه. او که سریزه مو لوستلې وي، ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي، د ناول، کیسو، شعر، قصیده، غزل، د دغو شیانو شوقیان ډېر دي. متاسفانه داسې یو څوک نشته، نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه. د دې نظیر کتابونه به وي، خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دغو موضوع باندې کار شوی دی.
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ښي، د خوشحاله اوسېدلو په خاطر، که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر، هغه کتابونه هم ګټور دي؟ یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه؟
ولې نه کېدای شي، خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري. که زه اوس په دو بسته کتابخانه کې ته زرهاو نه ډېر کتابونه دي، خو چې زه ولولم او په ځان عملي نه کړم، ماته یې ګټه څه شو؟ هېڅ. کتاب ولوله، مفید نقاط ترېنه واخله او ګټه ترېنه واخله، په ځان یې عملي که، هغه وخت کېدای شي چې ګټه یې ووینو. سمه ده، په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي، خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي. کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفادې وړ وي، خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه، نو څه ډول پام کوو ورته.
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي؟
البته. د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو. اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم. خو د علامه رشاد یوه خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه دې یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې د موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ورفکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي او په آینده کې د نورو هم دغسې کتاب کتابونو د ژباړلو تکالم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د هغو ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، دغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د آزادی رادیوی مجلې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
سن ویلے ویلے پس نرو گاڑی شیلا یے مخرم